یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام وخت په خیر په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې صفی الله استان اگزام د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ تاسو ته تا دغه پروګرام ښه راغلاست وایم وړاندې به مهم مطالب او راپورونه ولرو خو پیل په خبرونو کوو روسیې او اوکراینی ځواکونه د پلازمینې کیف په لمنو کې په جګړه کې دي اوکراینی چارواکو د پلازمینې لاستوګنو غوښتي چې د ښار د دفاع وکړي اوکراینی پوځیان وایي چې د کیف په اصلي عمومي لاره روسیې ځواکونه پر یو پوځي مرکز برید وکړ چې حمله یې شاته وتنبول شوه روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراینی پوځیانو غږ وکړ چې له چارواکو واک واخلي او د سولې خبرو ته کښېني د اوکراین د ولسمشر ویان په ټولنیزو رسنیو کې ویلي دي چې اوکراین او روسیا د خبرو لپاره د ځای وخت پر ټاکلو غور کوي سپینې ماڼۍ ویلي دي چې متحده ایالتونه به د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې پر ولادیمیر پوتین او د هغه د بهرنیو چارو پر وزیر سرګی لاوروف بندیزونه ولګوي اروپایي ټولنه او کاناډا هم ورته هڅه کوي کاناډا متحد ایالتونو برېټانیا او اروپایي ټولنې ویلي دي چې دوی به د روسیا د سویفت په نوم له نړیوال بانکي سیستمه بهر کړي یو شمیر هغه افغان کډوال چې د افغانستان له ناوړه سیاسي حالاتو بې برخلیکه کېدو له امله یې اوکراین ته پناه وړي اوس پر دغه هیواد روسیې د حملې له پیل سره په اورو لوګیو کې بند پاتې دي دوی له نورو اروپایي هیوادونو غواړي چې له اوکراین څخه د وتلو زمینه ورته برابره کړي له دې سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو په اوکراین کې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې دې د افغان محصلینو او کډوالو امنیت او خوندیتوب ته پام وکړي له بلې خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد گل آر یو بی آزادی راډیو ته ویلي چې د او په اروپا کې د افغانستان ځینو نورو سفیرانو هڅه کړې ده چې په اوکراین کې د افغان کډوالو لیستونه ترتیب او تر هغه وروسته د دوی د راایستلو هڅې وکړي او د راپورونو له مخې د افغانستان یو نامتو سندرغاړی او کمپوزر استاد گل زمان د څلور اتیا کلنۍ په عمر مړ شوی دی چارواکو تر اوسه پورې رسما د هغه مړینه نه ده تایید کړې خو ګڼو سندرغاړو په خپلو فیسبوکونو باندې د هغه د مړینې په اړه باندې خبرونه خپاره کړي او خواشینی یې ښودلې له ازادي راډیو مو خبرونه واورېدل وړاندې به دغه مطالب درته خپاره کړو د طالبانو حکومت د امریکا د خزانه وزارت له تازه اقدامه چې یو جواز صادر کړی او د پیسو د استولو لپاره لا زیات امکانات برابر کړي هر کله کړي خو وایي د اړیکو د عادي کېدو غوښتنه کوي
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته له مرسته وسي له جګړې وتلی ملت ته
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په غلطو خبرونو باور مه کوئ تر وروستي دمه به دفاع کوو
سیم دوبرګو رانکو اوکراینسی زارز مریجی دوژه بغاتو
له څو ورځو راهیسې په اوکراین باندې د روسیې بریدونه روان دي اخوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر وایي په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د راستلو هڅې کوي
یا نور هیوادونو ته یا دغو هیوادونو ته یا د دوی سره مرسته کولای شو نو په سر کې موږ غواړو چې د دوی لیست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواګست د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي دغه جواز پر بنسټ لدی ورسته مالی ادارې نادولتي مؤسسې نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لدی پریکړې هرکلی کړی او وایي ګټه به افغانانو ته ورسیږي جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جواز صادر کړی چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولای شي د دې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې دا جواز د جمعې پورې سپور کړ او یو اعلامیه کې ولیکل په دې جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دې جواز موخه د افغانانو سره مرسته له خصوصي سکتور نړیوالو شریکانو متحدینو او نړیوالو خیریه مؤسسو سره کار کولو ته ژمنه ښودل شوې ده په اعلامیه کې زیاته شوې دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالی ادارې، نا دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړي شي. خو په دې اعلامیه کې هغه محدودیت ته هم اشاره شوې چې لا پر ځن یو طالب مشرانو د حقاني شبکې پر غړو بندیزونه ښایي. اعلامیه کې لیکل شوی په ځن یو طالب مشرانو حقاني شبکې به تر هغه د امریکا بندیزونه روان وي چې خپلو ځپونکو کړو نسخه لاس په سر شوی نه وي. خو د طالبانو حکومت د امریکا له دې پریکړې په هر کلي سره د ټولو بندیزونو پای غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لمرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته همکاري ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي د متحده ایالاتو د مالیه د وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به افغانانو ته ورسیږي. په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله لیکل شوی باید روخانه وایم چې پر طالبانو به بندیزونه دوام ولري. د دله قوله دا جواز د خصوصي شرکتونو او مؤسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، د ګمرک محصول مالیه او نور فیسونه ورکوي او په دولتي ادارو کې هغه ادارې هم شامل دي چې مشران د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي ټام ویسټ هم د دې جواز له صادرېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي هیله مند چې دا جواز به په لنډ وخت کې په افغانستان کې د قانوني، اقتصادي او سوداګریزي ودې لامل شي. دا تیرو دوه میاشتو کې د امریکا لخوا پر افغانستان د بندیزونو د نرمخ دریم جواز دی چې صادریږي، هغه چې د افغانستان په اقتصادي خوځښت مثبت اغیز پرې باسي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
پر اوکراین د څو ورځو راهیسې د روسیې د ځواکونو لخوا بریدونه پیل شوي. د تازه راپورونو له مخې د پلازمینې کیف په ګڼو ځایونو کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي او ویل کېږي چې جګړه د دغه ښار تر شاوخوا سیمو رسېدلې ده. خو د اوکراین ولسمشر د کیف د پریښودو خبره رد کړې او ویلي دي چې تر پایه به همدلته پاتې کېږي او دفاع به کوي. د اوکراین په ارتباط باندې به نور تازه جزئیات له اجملان دواړو مهرباني.
ستنځه سب لکه تاسو چې ویل په اوکراین کې نن دی جګړه دریم ورځ ده او جګړه دی کیف خاتسندو
په ان سب کز ما غوړې لطفا لګ مایک تک نګدې شي غږ مو ټیټ راځي مهرباني.
د اوکراین جګړه نن دریم ورځ ته داخله شوله. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن په کیف کې دی ولسمشر د مانی مخې ته په یو کوڅه کې په ولاړه توګه یو ویډیو خپره کړې ده او په هغه کې ویلي دي چې اوکراین به هیڅکله تسلیم نشي او دوی به دفاع وکړي. د خپل خلکو ته ډاډ ورکړی چې په جعلي خبرونو دې په وینا باور مه کوئ، زه دلته یم او زه به هیڅکله خپله وسله پر مځکه کې نه کړم. د زيلنسکي په وینا دوی به د خپل دولت، رښتیا، خپلې خاورې او خپلو ماشومانو دفاع وکړي او تر پایه پورې به تسلیم نشي. نوموړي دا خبرې وروسته لاغې وکړې چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپوټونه خپاره شو چې ګوندې زيلنسکي خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې تسلیم دي شي، خو زيلنسکي دا په کلکه رد کړه. د مخکې له دې نه دي اوکراینیان له وختي و چې د روسیې د بشپړ اشغال په وړاندې دي په سخته او کلکه توګه ودرېږي. د روسی اشغالګر ځواکونه چې دا مهال د کیف ته نږدې دي، د نن ورځې رپورټونه وایي چې د پلازمینې کیف ته په ورنږدې کېدو کې دي. تېره شپه او ورمه شپه په کیف او شاوخوا سیمو کې په پوځي او نظامي ځایونو باندې درنې بمباری شوې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر یو ویډیو پوسټ کړی ده په خپل ټویټر اکاونټ باندې او په هغې کې په کیف کې د استوګلي او بلاک ښکاري چې د روسیې په مسایل باندې لګېدلی دی. د له دې ویډیو سره لیکلي دي چې کیف چې د موږ شان دی او یو سونه ایز ښار و، یو بله شپه هم د روسیې د ځمکنیو ځواکونو له اشغاله روغ و. د وایي چې دغلته یو مزایل په یو کور باندې لګېدلی دی او له نړۍ نه غوښتي دي چې په بشپړه توګه د روسیا منزوي کړي او همدارنګه دي د دوی اقتصاد په ټپه. لا بل خوانا دی سولې پاړه باندې روسي وړاندیز کړی دی چې خبرو ته چمتو دي، خو تر اوسه پورې دا خبرې په داسې شرط ویل شوي دي چې اوکراین باید ځان یو بې طرفه سټیټ اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ویل شوي دي چې دغه ډیپلوماسي چې اوسې روسیا غواړي په داسې حال کې ده چې د اوکراینانو په سر یې ټوپک نیولی دی او بیا له هغوی نه غوښتنه کوي چې خبرې.
ډیره مننه کوم اجمل اندو چې د اوکراین د وروستیو جزئیاتو څخه مو خبر کړلو. لکه څنګه چې په راپورونو خبرونو کې مو واورېدل، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن په خپل ټوټر باندې یو تازه ویډیو خبره کړې ده او ویلې دي چې تر پایه به په کیف کې پاتې کیږي او دا هغه اوازې رات کړي چې ګواکې دی له کیفه وتلی دی. په همدې ارتباط په اودیسا کې چې د اوکراین یو بل ښار دی، له یو افغان محصل محمد عثمان سره احمد تکل خبرې کړې دي. له هغه به اورو چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل د سترګو لیدلې حالې څه ده او افغانان هلته څنګه شپې ورځې تیروي.
همدا اوس چې تاسو را غږیږم، د اډیسې د ښار د دوو بندرونو څخه چې یو د چرنمورس او بل د اډیسې بندر په نام یادیږي، د اډیسې د بندر صحه په راکټونو وشل شوې ده او د وزای د اور لمبې ښکاری د دنیا کاری همداشان د هوایي ډګر صحه هم همدا اوس په راکټو وشتل شو د اور د دنیا لمبي کاری.
لته سره خو کورنۍ هم په اډیس ښار کې شته، تصمیم مو څه دی بلخره پاتې کېږي او کوزي؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغه ته هم د نورو فامیلونو زنګونه راتلل، د وطن زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کناډا زنګونه راتلل او اطفال هم د هغه اوازونو چې دوی اوریدلې وو دغه پیښې کولې او ناراحتي ښودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د خان یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیل دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کوم د ډار احساس نه کوم. او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اډیس ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي اوس له یو بل نه خبرېږي؟
بلې، هو مونږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جمعتونو ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لري، چې په دې کې د ټولو افغانانو ټلیفونونه ثبت دي او معلومات یو بل سره شریکوو.
د اډیس ښار یو افغان اوسیدونکی انجینر محمد عثمان چې د احمد تکل سره مرکه کړی او ویل چې هلته د افغانانو یو بل سره قوي اړیکې شته او په دغه حالاتو کې چې روسیې یرغل کړی دی دوی وایي چې هلته پاتې دي. پر اوکراین د روسیې د برید نن دریمه ورځ ده، یو شمېر افغانان هم په دې جګړه کې ایسار دي. په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دوی په اوکراین کې له میشتو افغانانو سره مرستې ته چمتو دي. څرنګه مرسته ممکنه ده؟ له ښاغلي شهزاد ګل آریوبی څخه به واورو.
بلې، هو مونږ دغه وضعیت د لیدنه وڅارلو او مونږ اکثر سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي د دې یو هماهنګي یو ګروپ مو جوړ کړی دی ټول سره کېږو. په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو مونږ اوله غواړو چې د دوی لیست جوړ کړو. دا لیست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره در چې کېږي دلته په چک ریپبلیک، کوربه هېواد، سلواکیه، هنګري کې او دلته پیپل ان ایډیا او انجو د دوی سره ټولو سره په تماس کې یو چې غواړو دوی لپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هیوادونو ته یا همدغو هیوادونو ته یا د دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې مونږ غواړو چې د دوی لیست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. دا لیست ترتیبولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو مونږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه مونږ اعلان کړی دی یو 15 کسانو مونږ ته د دوی نمونه او تماس میری او کوم خار کی دغه معلومات را سره شریک کړي دي.
بیا تاسو په څه شکل سره له دوی سره مرسته کوي؟ یعنی دوی ته پیسې استوي، آیا تاسو د مالی امکانات هم لري چې له اوکراین راباسي او یو بل هیواد کې میشتوي؟
نه، موږ سره هیڅ مالی امکانات نشته. دی موږ غواړو چې د دوی له ترتیب کو هغه دلته بازي هیوادونه دي، بازي اونجوګان دي، بازي اورګانونه دي چې غواړي د ایویکیشن کې کومک وکړي، نو د هغه د پاره موږ غواړو چې لیست ورته ترتیب کو او دا لیست ورته ورکو چې د دوی سره کومک وکړي. خصوصا افغانان تاسو ته معلومه دی بعضې افغانان دي چې هغه نه وي خپل اوکرین ته راغلي دي، د هغوی ژوند تر اوسه پورې نه و جوړ شوی او داسې حالات سره مخامخ شول. محصلین لرو هلته چې هر ژوند دي په خطر کې، د مشکلاتو کې دي او هېڅ امکانات نه لري، نو هغوی دپاره موږ غواړو چې څه امکانات برابر کړو، کومک برابر کړو. یو ځل موږ پوه شو چې دوی څومره کسان دي او څومره کسان غواړي چې ووځي، نو د هغې نه وروسته به موږ غواړو چې دوی دپاره څه وکړو.
د دوی په منځ کې یو شمېر هم داسې دي چې نورو هیوادونو راوستي دي، په اوکراین کې مېشت کړي دي او د دوی د کار پروسه روانه ده چې یو بل هیواد ته انتقال کړي. هغو هیوادونو دوی ته ژمنه ورکړې ده، آیا له هغوی سره تاسو تماس نیولی دی چې اوس خو په اوکراین کې وضعیت بل ډول دی، دوی باید ژر له دې ځای نه وباسي؟
یوازې یو کس په خپل ایمیل کې موږ ته لیکلی و چې زه دلته راغلی یم چې کاناډا ته لاړ شم، نو کارونه ماته مخکې تللي دي. نو که داسې کسان پیدا کړل چې هغوی نورو ملکونو دپاره د انتظار په حالت کې دي، نو موږ کولی شو هغو سفارتونو ته دوی معلومات ورکړو. ورته د کاناډا سفارت سره زموږ ښې اړیکې لرو، نو انشاءالله هغه مشکلات چې دوی لري هغې ته به مرستګي ورته وکړو. یا د امریکا سفارت سره موږ ښې اړیکې لرو، هغه کسان وي چې غواړي چې امریکا ته لاړ شي او دغه پروسه تکمیله نه وي شوي، نو موږ کولی شو. اول ځل موږ غواړو چې کوم خلک غواړي او په کوم د دوی حالت څه شی دی، محصول دی یا د دوی فامیلونه دي هلته، یا داسې خلک دي چې نوي راغلي دي د بل ملک دپاره، د دوی د تګ مراحل نه وي تکمیل شوی. داسې کسانو یو ځل چې موږ معلوم کړو، نو بیا موږ مخکې غواړو چې د دوی سره په هغه ساحه کې کومک وکړو.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل آریوبی و چې ویلې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو په تیره بیا هغو چې ډېرو مرستو ته ضرورت لري او ژوند یې په خطر کې دی، د هغوی لیست ترتیبوي او بیا هڅه کوي چې د ځینو انجیوګانو او خیریه بنسټونو او هیوادونو په مرسته باندې چې غواړي همکاري وکړي هغوی له اوکراین نه راوباسي او خوندي ځایونو ته انتقال کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، د روس اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی ویلي دي چې کیف کتام چې د روسي ځواکونو په معاصره کې دی، خو د اوکراین به نه تسلیمیږي. ولودمیر زیلینسکی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دی چې تر پایه به په پلازمینه کې وي او له خپلې خاورې به دفاع کوي. هغه د امریکا وړاندیز هم رد کړی دی چې غوښتل یې د پلازمینې راوباسي او خوندي ځای ته وباسي. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت به په نږدې راتلونکي کې به په 5 ولایتونو کې د کار په بدل کې خلکو ته د غنمو د ویش لړۍ پیل کړي. د دې وزارت وین مستعین عمری نن ازادي رادیو ته که څه هم د دې پروسې د کار پیل پاړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې دغه پروسه به په سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې پیل شي. د هغه د معلوماتو له مخې په دغه ولایتونو کې به 6000 ټنه غنم په بیلابیلو اندازو د اړوندو ریاستونو لخوا وویشل شي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې دا د هغه 6000 ټنو غنمو برخه ده چې مودي وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له فقر سره د مبارزې لپاره خلکو ته د کار په بدل کې ځانګړې کړې وه. له دې وړاندې هم په کابل کې د کابل ښاروالۍ لخوا ګڼ شمېر خلکو ته د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې بهیر پیل شوی و چې اوس هم روان دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پاکستانی سوداګرو په دننه افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې. د خونې تیر ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازو دا ورته نورو مسایلو پر سر آنلاین ناسته کړې ده. د خبر پاڼې په حواله افغان لوري له پاکستانی طرف سره د بانکي ستونزو په ځانګړي ډول د پیسو د لیږد رالیږد د څرنګوالي په اړه خبرې کړې دي. خبر ځای وړاندې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او پولي راکړې ورکړې په تړاو په شته ستونزو او فرصتونو بحث د دې ناستې مهمه مسله وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په خبر پاڼې کې ویل شوي چې افغان پلاوي پاکستانی سوداګر وهڅول تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ناستې په پای کې دواړو خواوو د یوې کمیټې په جوړولو ټینګار کړی چې هغه کمیټه به د دا ډول ناستو په دوام کار کوي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ پوله، یو ایرو یو سلو دری افغانی، یو انگلیسی پوند یو سلو نولس افغانی وویش پولا، یو سودریال درویش افغانی دریش پیت پولا، زر ایرانی تومان دری افغانی چلور دریش پولا، زر هندی کالدار یو زروا افغانی، او زر پاکستانی کالدار پینزه سو پینزه افغانی.
لخبرونو ور آخوا
دا خبرونه دی برختمو هر کلی کو. یو شمیر پانګوال وایي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هیواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان اړولې. دا دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوری نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختې ماتې سره مخ کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د وروستي بدلون ونډه بیا اغېزې نه ګڼي، خو وایي چې د دې برخې د ښه کېدو لپاره هڅې روانې دي.
د جمهوریت په ړنګېدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت ناورین سره مخ شو. ډېر خلک وزګار او ډېری خپل کارونه په نیمه لاره کې پرېښودل. زیات شمیر هغه پانګوال چې په ډېرو ستونزو سره د یو څه کاروبار خاوندان شوي وو، په دې بدلون سره یې د زیات زیان په لیدلو کاروبار بیرته صفر ته راښکته شو. احمد احسانی چې په کابل کې د مرمرو ډبرو یو فابریکه لري وایي، په 1990 کې د $1 میلیون په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به یې خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول. خو په خبره یې د طالبانو له واکمنېدو میاشت وروسته تر دا مهال هیڅ مشتری نه لري، برېښنای پرې شوی او فعالیت هم په ټپه ولاړ دی. هغه وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي.
اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي او دغه حالت ته په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل سي او یا یې هم پیل کړو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړي. په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري، دوی هم له دې بدلونه خوندي نه دي پاتې. سمیم چې یو کرنیز شرکت لري وایي، په 1995 کې یو شاوخوا په $1000 خپل فعالیت پیل کړ.
متاسفانه در سال
بعد مرغه سرش کال زیاد توپیرونه رامنسته سول او کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل. هغه کسان چې دلته پاتې دي هغوی هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي.
نو یې ریسک ازیر نه داشتن چې د افغانستان یا سرمایه گذاری
له بل خو د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې چې ځینو په ورستۍ او دوه لسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړې وه، هغوی هم د 50% فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
ولایتونو کې په زراعت فابریکې کار کوي. د دریو برخو کې تقریبا زمون فابریکو یا 40% تولید له لاسه ورکړي، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60% فابریکو خپل تولید له لاسه ورکړي، خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړی دی.
د خغلی صافی د معلوماتو لمخې وس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې فعال دي چې په کې له 3500 زیات کسان په کار بوخت دي. کڅه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي نه دی پیژندل شوی او د ورستۍ و اقتصادي ناورینونو یو لامل همدا کېدای شي. خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګرۍ برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام د یو شمېر هیوادونو له استادو سره په دې تړاو د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن:
افغانستان خصوصي سکتور تقریبا 15 میاشتې مخکې د یو پاس سیستم سره مخامخ شو چې اوس اومه کولی شي تقریبا زموږ په زورو کنټینر په بنادورې کې بند پاته وه، په بعضو پورتو کې بند پاته وه، لکه بندر عباس، کراچي، نورو بنادورې کې بند پاته وه. الهیلام دغه ټوله وطن ته راله، د وطن صادرات د ټولو ملکو سره په عادي ډول جریان لري.
خغلی مومن دغه شان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمنه له افغانستان څخه ټوله شوې ده. له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګر او کسبګر د روانو حالاتو په اړه جدي اندېښنې لري. سوداګر او پانګوال سخی احمد پیمان:
په دغه شپږ میاشتو کې دلته د دوم او هر حق قابل د باستي یو د داخلي مسایلو دي، اقتصادي خصوصا، یو بین المللي ارخو د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کمه پیسې افغانستان ته راغله. دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفي تاثیرات مونږ ولیدو.
خو له دې ټولو سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدلیږي او دا به د پانګونې په ګټه وي او کنه.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي یرغل بیا هم د غنو نړیوالو رسپانو سرټکی جوړی آیا افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل ته لاره هواره کړه دا پښتنه د برتانیا آی پی سویچ سٹار خبرونه کړې ده خبرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پوخانی کمانډان فکر کوي چې افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو وتلو ممکن روسیه هڅولې وي چې پر اوکراین یرغل وکړي ډګروال ریچارډ کیمپ چې پنځل لسکاله په خاله پوزه تقاوت شوی اوس په پوزي او امنیتی مسلو تبصری کوي وای فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بل افغانستان نه د امریکا او ناتو د ځواکونو وتل د لویدیځو ځواکونو د کمزوري کېدو نخه ګڼلې وي او خای همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل تزلخه کړی دی د ګروال کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناتو د اوکراین ته ځواک ولیږي خو احساس کوي چې باید ناتو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناتو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي دی وایي ناتو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي ډګروال کیمپ وایي د روسیې له لوري د ټول اوکراین لنیولو وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکي جنگ پیل شي لکه څرنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو او روسانو ته درنې مرګ ژوبلې واړولې بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو د تورته نظر سرګند کړي دا لیکنه هم په پښتنه پیل شوه چې آیا اوکراین کېدای شي پوتین ته په افغانستان بدل شي د بروس ریډل په کلم د دې لیکنه په پایل کې راغلی حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین يرغل پیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر مادلن البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې لوري د اوکراین اشغال به د هغه سیمه قومت سبب شي چې پاتیا یې ملسیزه کی د شوروي پوزونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو د بروکینګز انسټیټیوټ د شونون کې خاغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د ورسا تړون د ماتیدو په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړي کېدو یو مهم سبب و چې د روسي وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللې ریډل لیکلی د دې لپاره چې پر دې پوه شو چې په اوکراین کې هغه څه تکراریږي چې په افغانستان کې وشول مهمه ده چې باید په دې پوه شو چې په 1978 لسیزه کې د افغان مجاهدینو لوري شوروي اتحاد څنګه مات وکړه ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم مخ ته راغلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو
سلام علیکم فاضل غاګم جلین جون زوی د داشټوب دی بډه خلونا هیله مې دودا چې د شټو په سیمه کې پارون تازه شوه دا او ته زره وته سا غونې ورکړي دي ټول خلک وایي چې دا ولاستین زره پی دي د امارات اسلامي نه هیلا کې چې دا په دې دي پر لاونه وکړو چې دا خلک ډېر مشکلات دي وله کې ماته دي هر شي کې ماته دي چې بعد دو بعد انجنیرانو پښتنه وشي څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دا پیغام د موټول آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نشر کړي
مایل نور ثانیم د نن څنګه پیغام پرګدم اسلامي امارات تر تک سره د مسلکی خون کو ماشونه کم کړل دي په ځای چې مسلکی خون کو ته ماشونه زیات کړی دوی یو دم د بیر تک سره مسلکی خون کو ماشونه کم کړل غوښتنه مې ده چې مسلکی خون کو ته لا زیات ماشونه ورکړي والسلام
حضرت خلمن ولایت د صرف تماس کیما دا اسلامي امارات پر مشرانو باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسي د مسلمان متکل کې سمنه یا شکیږي یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک را معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درېنیم سوا اغوامي یو من غنم په فور اني ولې دي یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من په څه سوا سپری ولي
زه د ننګرهار ولایت نه دلزار ولاده ګلزار یم ایوب جدول سره په ملرم او په نن وخت کې ډېر اقتصادي مشکل سره مخ یم چې د معلمانو مش عمرګلو مې راته په غوړه وښتو چې د ډاکټرانو مش عمرګلو مې راته په غوړه وښتو او په چې د موږ مش هم داسې د مجبورو چې اته لکه مجبور چې داسې یو سازمان را وړاندې شي او دا ځکه خدای رحم متواجوي د مسجد عمر په غوړه واخلي کله د موږ خپل ماش مونږ تراکي او پات شو تاسو یې چې دومره د خوراک نړیوال سازمان دومره کوماک وکړو 2 میلیارډه 300 د کشپک 1 میلیارډه پیسې په افغانستان کې تولید شوي موږ به یوه روپۍ لیدلې وي یا به مې یوه بوجۍ ورته نه لیدلې وي یا به کور له څوک راغلی وي او د موږ سروې بې کړې وي.
اوس هم دومره تربیه خې چاري
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزول لاندو خبرونه ته د امریکا خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. دغه جواز پر بنسټ له دې وروسته مالی ادارې، نادولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له دې پریکړې هرکلی کړی او وایي ګټه به یې افغانانو ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلی دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د یوې اعلامیې له مخې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د طالبانو د حکومت له راتګ تر دې مهاله د هیواد په ګوټ ګوټ کې څه باندې 1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلې دي چې ډیره برخه یې په کابل کې ده. تر ټولو ډیر 1,30,000 کسانو ته په کابل کې الکترونیکي تذکرې ورکړل شوې دي. کابل پانتون لو میاشتو ځانډ وروسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پرمخ وړي. د طالبانو د حکومت په راتلو سره د درسونو بهیر په تیره بیا د نجونو په مخ وځنډول شو، خو د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په پسرلي کې به درسونه بیا پیلوي او دا د هود په میاشت کې چې یو میاشت د پسرلي له پیله هم پاتې دی درسونه بیا پیل کړي او وایي چې په همدغې هوت میاشت کې به پاتې او وروسته پاتې درسونه پرمخ وړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړی چې روسي ځواکونه کیف ښار محاصره کړی. د اوکراین ولسمشر د کیف لیوې څنډې په ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې په پلازمینه کې دی او خپله وسله به په ځمکه نږدي او د خپل هیواد دفاع به کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. په دویمه نیمه کې به د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې لا افغان بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
کرنې او مالداري سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی شي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشي موادو معتادین دي.
اوایلو کې زیات دی هیروین او متادین زیات درلودم. شپک مشتی فیتامین شیشه ډیر روات شوې ده.
دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري په دې اړه له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه لرو.
ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل اوسي.
د زاهد الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو می غوند روغتیا او ځواني راڅخه وخوړله.
درې څلور د پیمتر کړل د خپل بیت بارې د لازمي کړل وخت یو له بزم کوته کې بیا شي وشته بشي.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
خوره خوره دی خیر کی مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد نشو په یاد نشو ښه اوس څه تکلیف لري؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي دوی له ترکیې څخه غوښتي چې دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې داسې زراعتي بوټي په واک کې ورکړي چې هم په للمي او هم په هغو ځمکو کې وده کولای شي چې په سیندونو اوبه کیږي. د ترکیې د بشري همکاریو بنسټ مشر ژمنه کړي چې هیواد به له افغانستان سره د اصلاح شویو زراعتي تخمونو په برخه کې په تیره بیا د زعفرانو له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر چې تازه له افغانستان څخه ترکیه ته تللی، له افغانستان سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د ترکیه د هڅو یادونه کړې ده. د دې بنسټ مشر بولینت یدریم د ترکیه اناتولی خبری اژانس ته ویلي د طالبانو د حکومت مقامات دوی ته ویلي چې له نشي موارد سره مبارزې ته ژمن دي، خو دا اړتیا شته چې باید د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری وزارت ویان مستعین عمری آزادی راډیو ته وویل دوی له ترکیه څخه غوښتي چې د دوه ډوله زراعتي تخمونو په چمتو کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
کرنې او مالداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی سي، داسې یو کښت چې هغه مطلب په للمي مځکو کې هم هغه کښت په اسانۍ باندې وسي او دا خلک د کوکنارو څخه راوګرځېږي. بیا دوی وخت وغوښتی چې موږ خپل هیواد ته ولاړ شو او هلته مشورې وکړو، بیا به تی ته حل درکړو چې موږ په دې باره کې څه کولی شو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر د افغانستان شی مواد اروپایي هیوادونو لپاره یو جدید روغتیایي او امنیتي ګواښ بللی او ویلي دي چې دا هیوادونه باید له احتیاط څخه د خپلو ځوانانو د ژغورلو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي. ترکیه اعلان کړی چې په لومړي ګام کې د زراعت د ودې او زعفرانو د حاصلاتو د ډیروالي په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرستې کوي. د کندهار ولایت یو بزګر عبدالحکیم او غور ولایت یو قومي مشر عبدالله د کوکنارو د کښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام زکده مالان اوس په غنم نه جوړي ستاله کوم یو ښه شی پر جوړ کی چې د چلو بس
ما د امارات اسلامي خواشمن
موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې د کوکنارو کښت به بند کړي او پر ځای د غنم کچالو زعفران او نور بوټي وکړل شي.
ترکیه داسې مهال د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشئ موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو په سلو کې نوې ناروغان د کیمیاوي نشئ موادو معتادین دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د کیمیاوي نشئ موادو معتادین هغه ځوانان دي چې په خوایې د نشئ بوټو نشه کوله، خو اوس یې هیروینو او خیشې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د نشئ موادو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي نشئ موادو استعمال ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالقیوم هغه وشت کلن ځوان دی چې د نشئ لامل دومره کمزوري شوی چې د کار کولو وس نه لري، او په دې ځواني کې یوازې نه ارمان یوازې د یو دود هیروینو پیدا کول دي. عبدالقیوم وایي دا چې په افغانستان کې نشئ مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، لومړی په نشئ ګولیو او وروسته په هیروینو موتاد شو.
سیتان دیو د کمپاین مو همکار بود
زما دو درې دوستان دي چې زما سره همکاران وو ځین وختونه به ترما ډول ګولۍ خوړلې ما به هم کله کله لدې څخه ترما ډول ګولۍ اخستې او تر خوړلو وروسته به په ستړیا نه پوهیدم اخر داسې وخت م راغی چې د نشو لامل می وظیفه پرې شوډله او اوس یو یا یو نیم کال کیږي چې پودر سو يم په افغانستان کې پودر ډیر ارزانه دي که شل افغاني هم ولري کولای سي چې پودر ځان سي او نشه وکړي
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د کوکنارو او بانګ د کښ د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې د جوړولو په لوی مرکز اوښتی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو استعمال مخ پر ډیرېدو دی. د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې د مرکز مشره ډاکټره خایسته حکیم وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې دوی ته ډیری هغه ناروغان ورځي چې د کیمیاوي موادو نشه کوي.
فعلاً ما مریضایی که داریم در مرکز خود
اوس چه زمو په مرکز که ناروغان بستر شوی په سلو که نوی دخیخی نشه کوی او دخیخی نشه ده سبب که گیچه ناروغ لعادی حالت سخه ووزی او خطرناک لیوان توب دولاشی اوس دیر زوانانو دخیخی نشو تا مخه کرده
جوانا و نوجوانا به این طرف زیادتر رجوع کردن.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې پخوا په افغانستان کې هیروین او ښیښه د هغو کیمیایي موادو په مرسته جوړېدل چې له د باندې څخه راوړل کېدل، خو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ښیښې او هیروینو ډېره برخه کیمیایي مواد د افیدرین یا ومان له بوټي څخه جوړېږي. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دوی ډېری ناروغان هغه ځوانان دي چې د ښیښې نشه کوي.
اوایلو کې موږ زیات د هیروینو متادین زیات درلودم، شپږ میاشتې امفیټامین شیشه ډېر روات شوی دی. تقاضا زموږ شفاخانې ته بیخي ډېر دی. یعنی تاسو زموږ او پی ډي وګورئ، ورځ تیر کال مثلا شل نفره لس نفره دونه زموږ او پی ډي اوس ورځ کې مثلا پنځوس نفره شپېته نفره موږ او پی ډي لرو.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه د امکاناتو نه درلودلو له امله تړل شوي او ځینو مرکزونو بیا د مالي ستونزو له خاطره خپل د بستري کېدلو خدمات کم کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین سکوی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نمتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می جزاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زما سرسم دخمنی کوی
ترنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوری چی پرمنزنوی سپو سربیره پسل اشاره پینزه اف ام سپو باندی هم اوریده لیسی. ماشومان د ټولنې هغه برخه ده چې تر لویانو ډیر د نشه یي موادو له خطر سره مخ کیږي. دوی ډیر وخت د مور او پلار او یا په نشو باندې د ککړ چاپیریال تر اغیز لاندې راځي او په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې له نشو څخه د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره باید دوی ته خوندي چاپیریال برابر سي. دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري، د احتیاط نښې نښانې څه دي، او څنګه کولای شو چې خپل ماشومان له نشو څخه وژغورو، په دې اړه مو له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ماشومان ولې په نشو اخته کیږي.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشه یي توکي نه راخلي. د حاملګۍ په وخت کې مور نشه یي توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور یې روغ دی د شیدو د لارې، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشه یي توکي کاری، هغه غیر مستقیم استفاده کوونکی کیږي. کله چې ماشوم سره لویږي او غټیږي، هغه کله چې مور پلار ته یا نور د کورنۍ غړو ته نشئی تو کې راوړي ګوند چې یو ځلې امتحاني وڅ کی په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي یا سپیلنی لوګي کوي یا داسې نور کارونه کوي په ځانګړي توګه په ځنې سرحدي سیمو کې چې د پندوکي او د وسایل دی او سیمه بل سیمه ته انتقالي نو بیا دوی د غیر مستقیم استفاده کوونکو نه په ځنې مواردو کې مستقیم استفاده کوونکو یا اکټیو یوزر باندې بدلیږي چون دوی هغه رابطه یا د ماشوم توپ نه ده چې د مور په بدن کې یا د شودو رودلو د وخت نه او یا هم خپل مستقیم استفاده کوونکو شی بل اخره چې نشئی تو کې خپل مستقیم توګه وخلی
ماشومان ولی د لویانو په پرتله نشو ته ډیر مساعد دي
ماشومان په ذهنی لحاظ په دماغی لحاظ دوی د انکشاف په مرحله کې دي په دې اساس دوی ژر روږدي کیږي او په دوی باندې ډیر ژر تاثیر کوي په ځانګړي توګه کله چې ماشوم دغه د نوي ځواني مرحلې ته راځي دا نو یو قسم ته مرحله ده چې دوی دسه ځان دسه بغختلی احساسوي یا ځوان ځان دسه شوخ احساسوي په ځینې مواردو کې چون دا د کورنۍ ماحول د سده چې مورم روغ دی یا پلار روغ دی یا خور روغ دی نو کاوله کې دا غیر مستقیم استفاده کوون کده په مرور د زمان سره د وخت په تریدو سره دا مستقیم استفاده کوون کی تزي د دې دغه وجود چې دا بل اخر د تواداره کوي چې دا د نشئی تو کې وخلی
په بانشمانو کې د احتیاط نخې نشانی څه دي
د دې نخې د مور سره تړلی پټوله کې وخت چې مور مواد وانخلی او ماشوم ته شودي ورکی نو ماشوم هغه د ترک نخی یا د ویدراول نخی خی چې هغه کې درد دی حالات دی تبه ده د سترګو پوزې نه د افرازات او مایات راتلل دي نو په تر ډیره په کوچنیوالي کې دا نخی د مور سره تړلی وابسته اوسي
د معتادو ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري
څو توپیر لري خو زه په لاندو کې معلومړی توپیر داده چې موږ ماشوم ته درملیز یا نور چوپړتیاوی د ماشوم د استعداد د ماشوم د سن د تقاضا په اساس موږ وړاندې کوو چې هغه په ذهني او رواني لحاظ خوشاله اوسي هلته منظري اوسي هلته د لوبو ځایان اوسي یعنی کچيري پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دی اوسي نو موږ باید هممهاله پلار د نارینهو په مرکز کې بستر کو مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې که او ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې یعنی هممهاله باید د دوی د کورنۍ سره تداوی شي او کوشش کوو چې ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی ځکه ماشوم ډیر نه غواړي چې خبرې وکړي بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغه باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی ترڅو په دې پوه شي چې ماشوم ته خدمات په کوم شکل سره وړاندې شي
ارواپوهان وایي چې د لویانو درملنه سخت ده ځکه نو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشوته مخه کوي آیا د ماشومانو درملنه هم دومره ګران کار دی
لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مساعد واله ډیر د نشئی توکو ته دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دی کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دی کسان لري نو هغه باید تداوی شي هغه محیط باید د دې لپاره خوندې محیط وسی د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي
ل نشو څخه د ماشومانو د ژغورلو لارې چارې سدي
لومړی او تر ټولو مهمه لارې چارې وقایه ده د دې هغه والدین چې دي هغه باید تداوی شي پاره محیط کې چې نشئی تو کې خرسيږي دا باید مخنیوي وشي په مکتب کې د ټولنیزو رسنیو د لارې باید د نشئی تو کو ناوړه تاثیرات خلکو ته بیان شي او خودل شي او ویل شي ترڅو ماشومان خوندي وسی ماشومان ته ټول هغه خدمات چې موږ وړاندې کوو هغه کده درملنې دي هغه کده وقایي دي هغه کده زده کړې دي هغه باید په لوبیس شکل سره وړاندې شي د یو کارټون او د یو تصویر په شکل وړاندې شي ترڅو د ماشوم په ذهن کې ذهن نشین شي او دا غنه کافی او مکمله زده کړه وکړي شي
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی
آیا په هدا لاس آیا په هیداله چې د تاریخ د ځانونو پاړه د خلکو ناخبری او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمي خبرې واورو.
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په لاس ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډېر مبتلا کیږي. بل رواني همراز ده، رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خفګان چې موږ دې ته وایو، خصوصا هغه جوان خفګان معمولا په دې اشخاصو کې ډېر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خفګان لري زانوژن هغه یو عامل ده. ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشجر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کېدای شي 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنی کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر استفاده وکي، دغه د وینې لاره کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکي. یو موضوع دوم کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لاره هغه کوچنی چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي چې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طرف که پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1260 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کاپیسا ولایت زاهد الله په ایران کې قالب کاری کوله چې پوډری شو. دی وای کله چې افغانستان ته راغی دلته یې نشه یي مواد خرڅول او لدې لارې به یې د نشه یي موادو لګښت پرکاوه. زاهد الله په ژړغونی غږ وویل پلار یې د سیمې خان وو، د انارو څو باغونه لري، خدای د کابل ښار د سړکونو پر غاړه شپې سبا کوي.
کارګری مې کول ایران کې عمر بس ما د پنشر او اوختلم بدبختی سره لوخ شوم. اول خود تاریکو باندې اخته ومن دې درجه ته لمات بیا هلته چلاړ ما ته په پورور باندې اخته شوم. رې سلور کالال ته بس دولتونی ولما امر دک ما باندې سنت دل تر عالم بس سلور کال کی دې کال دلته بس بدبختی سره لوخ. ایران کې مو هم زو استاد کار مل قال باندې به کول ډیر ماش می اوس بس ما څه چې پیدا کول روزمره می پر مسره پول خو نو کو 500 رالو کو بزر راغلې ټولې پام دې باندې مسره ته نن پکې سم ډوډۍ خوړل او نن پکې سم لباس اغوستو نن دا در بدر ګرځې دل لکه دا بیرون چې ګرځېږي. په ایران کې هغه وخت ما مو 2000 روپۍ ما د ورځې اغوستلې. په دې 2000 کې مثلا دوه تا خرچه برابر نه او 500 الا الله زر نه زیات نه کېدله. نو ټولې پام دې باندې روزانه مصرف خو بیا د سد عمل د یو کار لري چې مثلا کار تام پکې نشه رسېږي د کولې خپل یو ورځ به کار کوو دوه ورځې به نه کوو د سد بدبختۍ سره مخ دلته په افغانستان کې مینه ساتو مثلا ته خلاف کار اما سره مې کار کوو پورډو رو شیشه به مې ورته خرڅوله د ورځې 1000 روپۍ راکولې بس اما 1000 روپۍ به مې روزانه دې ته پام دی وهلې. پخواني دولت یو دوه درې د پیونی ولم او به ته هغه پیسې ورکړه خوش به کړم. بیا طالبان وخت راغلم بیا دې کار نه لاس واغسته ټول بدن نه در نه جوړې هغه قوت ما په مخکې په ورته بلات کې پوښدارې په خو چارکه سټ په خورده ما کې نشته لپیلا نور د پیل قدمه نشم اتله چې دا څه بچا سپېږم چې ما په قلب باندې فشار راځي. پوډر د سیو نامر د شه د چیو په بده پریوس کړي ته خمارې د دې د خمارې سره مخشیو چې اته د سعید قتل پورې مقدم کړل چې مسخد خواله دا پیسې به پیدا شي راته کوم خانه چې موږ دې ملک ته کورسونه نکاوای ستاسو بهترین ژوندۍ مې ود پلار دوه زامنو یو زوم مشر دې معنی ورته ورومې بس هغه ژوندۍ مې واسله په کار تر خو مې بدل کړل. من خاني ژوندۍ یو بابا می خان خو زمیندار خدا نارو باغونه لرو مثلا بس په جی شراوه وختلم نه مکتب ته پکو هر کور زندگی می پکاتم خای پتا
چې تروسه در بدل کړس درې څلور د پیمې تر کړل د خپل بیت بارې د لازمې کړل وخت یو له بزم کوټ کې بیا شي وشو بشوینو کدا چې دې بارو کو وېکو کوونه کړ یو په خوځو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې د زاهد الله په نوم د یو معتاد غونډه روغتیا او ځواني نشو وخوړه
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د شریف ناڅاپه ناروغ کیږي او د هغه میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معاینات وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي دا چې شریف څه ډول ناروغي لري دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
وی 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 مرشو
د اکرام پلا بیا پازاب شوی
او پازاب یم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول
د نس ټپ خو به درد نه کوي
نه نه د نس ټپ می درد نه کوي ما ته له دوا خانی نه هغه پیچکاری راوړه
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میش کی ایچ لګی ایس ګټه نه ده درڅ کړي یو سات آرامه به څنګه دونه در پوری شي
نو څو کوم بل چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاړشه
ډاکټر خو مم دغه پیچکاری را کوي
وسړیا دا څه نه وی چې خدای مکر د نس ټپ ته خراب شوی وي که زما منی ډاکټر ته به بوزو
د نس ټپ خو می دا د جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاری دا څه نه وی چې د نن خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي رضا ډاکټر ته به بوزو هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي
سمه ده لاړ بشو
رازا
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاش مخ کې ناسور عملیات کړی وو
او په یاد مشو په یاد مشو خا اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا ناس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دغه کټ پریوزه
خړه
افرین
وای 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 خدای دې الله سمې ونی سره ګزره
ته دې لاس دې راکړه دغه سي
افرین
وو دغه سي
افرین دغه سي ته دې لمن پورته کې چې دې ناس ټب دې وګوره
خړه ډاکټر صاحب دغه دې وګوره
دې ناس ټب خو جوړ شوی دی
نو چې دې ناس ټپ جوړ شوی ولې په تکلیف دی
دنه ستاسو په بیخي جوړ دی خامخه بل تکلیف ورته پیدا شوه دی دوا خلاص شوه دی او کپاتې ده
هغه دوا چې تر اکړې وا خلاص شو ډاکټر صاحب خدای یو ډول پیچکاری زه په خپل ځان ته لګوم اول خوم څو ساعته ورسره آرام خو اوس می چندان درد نه آرام وی
څه شي پیچکاری
او
ما خو تاسو پیچکاری نه در کړی تیر اخره کې څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وی ګوره
څه شي سوسیګان
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو کناروغ له درد ډیر په تکلیف نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتات کیږي
ډاکټر صاحب زه له درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولې
نو چې په تکلیف ما ته بده ویلی وای ما نور دوا درکوله درد باندې آرام شوی وو خا پر صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګې
ډاکټر صاحب یو مې شکیږي چې لګوم یې
خا کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي صدر پیخیږي
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیر خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي وای وای
بس بس پوښوم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې د پوسوسیګان پچکارو یې موتات شوه ده لکه پودری داسې ده
ډاکټر صاحب رښتیا زه موتات شوه یم
هو له بده مرغه چې موتات شوه
وي خدای دا په څه بلا اخته شول
خورې دا ستاسې له خپله لاسه عادي ناروغي درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیشکاری رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي، دا دی زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب بیا به هیڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دیونه د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.